سلامونه ستړي مشه تاسو مخ خلاصه د رادیو نه اوري استاد د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سارلش بګو د مخام ترش بګو په لاندې صفونو نسې وش پنځه وش مترو او د مخاملش بګو د سارترش بګو په منځنۍ صفه دولش پک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان لس فیصد وګړي د روغتیا خدمتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه شنبه د دغې سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډیره په بشري مرستو متکي دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 شپېته روغتیا مرکزونه تړل شوي او روغتیا خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دی چې 240 نور روغتیا مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د اپریل له لومړۍ نیټې نږدې 6000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه سازمان نن سه شنبه ویلي د کډوالو د شمیر راتک د بیا ستنیدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمیر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راړول شوي دي. تورز وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14 په بخښنه سره شاوخوا 14000 داسې دي چې په زور راستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو چارو ځانګړې کمیسون له دغو رسنو شو سره د مرستو خبره کوي خو رسنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او ځویني بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالي مبارزه ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهه مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس ملاتړ پرته دوام نشي کولی. خغلی مسعود دا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېر شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپل وغړو د وژلو د دوی مکلیزی په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شو. د ازادي جبهه مشر یاسین زیا غونډه ته ویل شي طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډل نه ده او په وینا یې وزنی حل لار دغه حکومت پرځول دي. خغلی زیاده څرګندونه د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په خبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړي چې د طالبانو ضد جبهه سره یو ځای شي. د طالبان حکومت روسه د خپل مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی خو وړاندې تر دې دغه ډله جګړه خوښون کې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا خغلی ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکي د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل بللی دی. خغلی ټرمپ د دوشنبه پر ورځ خبر اعلان تویل د دریو کسانو لامل په میلیونونو خلک مړه شوي دي. د مولي زیاته کړه راځي چې پوتین نومړی کس وګړو خو لاغي وروسته دویم کس بایدن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکي ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکرين د یرغل امر وکړ. ترامپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکرين د ولسمشرانو ترمنځ ځړې کې وروسته هغه ترنګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او د روسي سره خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 900 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هنګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هنګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی چې د 900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. لا پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه پیدا کیږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري.
تمام کوم ماشه درې څلور کور په زموږه په تراور ته ول مثال ته شل دین دره باندې مو پیدا کول او دا ماجو چې نه موږ تر اوسه پورې پدا یو دا څو خو یا شل د موږ تر اوسه زړه په څه ویګو
باندې باندې کډوالو ستونزې او د چولې ورته کورونه پیدا کیږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوی په ډېر بر سره بشپړه جزئیات ووري. یو ان ډی پی وايي لکه نه چې طالبانو د خزو پر کار بندیز لګولې دي په میلیونو د ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولې. یا افغان خزي بل پلو شکایت کوي
په خزو باندې نو هم محدودیتونه زیات کیږي د خزو په ځوان کې البته مثبت تغیرات نه راځي نور هم منفي تغیرات راځي.
تما ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایتالیا په پلازمینه روم کې خبري اترې وکړي. دا چې خبري اترې ده کوم موضوعات په اړه دي په دې اړه به هم سره جزئیات ووري نو مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی دا ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وای دا طالبانو له خوا د خزو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارډ ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې خزې په افغانستان کې د ماجون په ګډون خوندي کار کولو ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په غړون د بیلابیلو محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ودې ته د زیان خبرداري د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکو دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارډ ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړي ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د دې هیواد په کاري ځواک د خزو ونډه 0% وا خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه شپږ سلنه ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدماتو ته د محدود لاسرسي په ګډون لګاڼو ټولنیزو او اقتصادي نورینونو سره مخ دی او دغه نورینونو په ځنګړي ډول خزي ډېری زیانمنې کړي. کڅوم د یو ان ډی پی پر راپور کې راغلی چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه خزو لپاره د اړینو خدماتو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړی خو یو شمیر خزې وايي طالبان پر ورستر بلی محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمخپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې د خزو چارو پر ریاست کې دنده درلوده خو اوس بې دندې شوی او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکې ده. ورځ په ورځ خرابېږي په خزو باندې نو هر محدودیتونه زیاتېږي. د خزو په ځوان کې البته مثبت تغیرات نه راځي نور هم منفي تغیرات راځي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر خزو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زکړو په ګډون خزو ته په عامه ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیوال ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغه باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ځکړو کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیل نړیوالو بنسټونو ول دی وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي نورین لا پراخه شوی او ستونزې ورستر بل لري. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زکړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څیړنه کړې و. ویلي و چې له دې عمله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارډ ډالر زیان رسیږي. په څیړنه کې راغلی و چې د نجونو پر زکړو د بندیز د هر ورځې په تیریدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او خزینه متشبثینو هیلې لمنځه ځي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی ویلی وو د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتیدل کولای شي. پراتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان رسوي، خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسون کې دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به نور تاثیرات پر خزو څه وي؟ زموږ همکار د خزو د حقونو او فعالیتونو د نجونو د زده کړو د کمپاین لغړی اغلی سرکی مایر سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ونه د پښتنه کړې
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دې دې باندې ډېرې منفي اغیزې کړې دي، هم د دې دې په شخصي لحاظ، د دې دې په کسرې دی او په هنه او ټولن په هنه له لحاظ او چېړي موږ وینو چې پنځونو کې یو ډول نومې دي او یاس پیدا شوی دی، یو نو افغان پیدا شوی دی چې دا البته ورسته دي خوانځي او په انتونو دي تړل نه دي د وجود کې دا شی حضور کړای دی. بلدا چې د دې یو نو اوقته د دې په وجود کې پیدا شوی دی، نو دوی د خپل ځان نه کرکه لري، ځکه چې د دې لپاره چې دوی د جنسیت له لحاظه چې دوی د خزي یا نجونې دي په دې باندې د خوندې تړل شوی دی. بلدا چې دا یو قهر او غصه د نارینه په مقابل کې د دې په وجود کې پیدا شوی دی، او هغه د دې لپاره چې دوی په دې باندې پیږي چې دا نارینه دي چې په دې باندې دغه محدودیتونه ځکه دې او دوی دې د درس او تکړه نه محروم کړی دي، نه دې په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصه بدل شي. چې البته موږ تاسو یو څه مده په لارینونو کې هم دا څه ولیدل، انجونې په د خپل مفهمې او نامعلومې راتلونکو په اړه اندېښنه لري، او دا پر حق ده. او په دې اله دوی په کاراتو د خپل کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیوال ټولنې نه مرسته غواړي، او دوی دې دا غوښتنه کوي چې دوی دې په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبیته چې دوی دې ژوند باندې منفي اغیز کړی دی. موږ تاسو د دې شاهدان یو او وینو چې د دې دغه کوم توپیر چلن چې د دې سره کېږي، دا د دې لپاره دردونکی دی او په ټولنه کې د دې په رول باندې منفي اغیز کړی دی. موږ وینو چې د ټول خويندو حضور په ټولنه کې ورو مخ په کمیدو ده، او دا یو ناورین دی د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هر ټولنې د نیمه برخه دی نه جوړه ده، او خزه د اصل کې د پرمختګ لپاره د کار لپاره پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن خې راځه شي، هم سوله پکې تل پاتې شي، او هغه خزه چې زده کړې کړي اوسې طبیعي ده چې هغه زده کړې اولاد روزي، او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره مثبت اغیز ولري. او کله چې خويندې په کورو باندې کینی دا نیم وجود غیر فعال کیږي، نو طبیعي ده چې د افغانستان په باندې منفي اغیز هم ډېر ده. اما خبره دا چې یون ټی پی یا ملګر ملتونه چې دا 25 کال یا 30 کال په افغانستان کې حضور لري، دوی دې د خويندو لپاره غو ملموس کار چې کړای دغه څه شي، دا دوی دې یوازې موږ ته احصایې راکړي، احصایې ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په دسمه کې په حقایقو باندې پیګو. افغانستان یو میلیارد تاوان رسیږي، موږ په دې باندې پیګو چې موږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنه کیږي، خويندې د جګړو لپاره د 25 کالونو جګړو لپاره یو ناورین دی، خويندې کونډې دي، یتیمانې په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه په باندې وځي شوی دي، نو دې سره باید سړی هڅه وکړي چې د خويندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د خزو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکا مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو د بندیزونو دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل سره شریک کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوي وای د کورونا کرایي د کرای کورونو لکه مخسر مخته او زیاتوي چې کرای هم دو چنده لوړ شوې دي. دوی زادر رادیو ته ویل بیروزګار دي او نه پوهیږي د لوړو کرایو ترڅنګ د برېښنا بلونه او نګښتونه څنګه پرې کړي. پورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسولین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تیزیدو سره د کورونو کرای لوړ شوې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې له غړندې کېدو سره یو شمیر افغانان چې پورستیو کې دی هیوادونه افغانستان ته ستانه شوی وایي دوی سرپناه نه لري او دا چې د کرایي کورونو به هم خورا لوړې شوې دي. له پاکستان تازه ستون شوی احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیره ستونزه یې 5000 افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړی. ایران استون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کالې په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي لورته ستونزې سره ټکوي.
پدی ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. کوم پیدا همشي کرایي دوه برابر زیات دی. دیوی خونی 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند د مرګ بهتر را دی.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسولین هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزیدو سره د کورونو کرایې څو برابر لوړې شوې. د کابل په کوله پښته سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي راډیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو. زموږ لپاره د 4000 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړئ. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 تر رسیدلې دي. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 50 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د یوې رهنما مسول رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شوی او د ډېرې دلو لامل اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو له خاوندانو غوښتي چې له راستنو شوي افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیه کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدو لامل په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډي پی ای ایجنس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو علي کمشنري په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوه اونیو کې پاکستان له دې هیواده 120,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر علي 1,200,000 ډېر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډېر شمېر راستنو شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوس مهال د خوړو سرپناه له کمښت سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
تا امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ښاغلی ترامپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ترامپ د اپریل په 14 د تور پورې کړ او نږدې شپږونی مخکې تر دې پاسپینې مړی کې له ښاغلی زلنسکی سره خبري اړولې وي. ښاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل دا دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین نومړی کس وګړو خو راځئ چې بایدن دویم کړو چې هیڅ نظر یې نه لره او بیا زلنسکی. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر ورکړ. ترامپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمینه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکې شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایي په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښیني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبريالانو ته وویل چې هیواد د تل په څیر دا غوغوندو هر کلی ته چمتو دي چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه ترې ترلاسه شي. تا جانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا دا غو مذاکرات او حمایت کوي چې د اټومي قضې د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون ل خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلی دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغندو. د لمړی پړاو خبري د شنبې پورست په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشی د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلی دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړي چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلې دوه مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅ کله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لری کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد ځپلې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دي چې چرته ایران کوم موافقه ته ونرسي شي د اسرائیل په مشرۍ به دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو بریټ وکړي. دا اټکلونو لمخې ایران کولی شي چې لوی اونې څخه په کم وخت کې د یو بم لپاره یورانیم غني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم د خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه
تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوړې واستاز د رادیو خبرونې څلور ساعته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په دندو څپوند نه 35 متر او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اوس هم بیرته افغانستان ته راستنېږو. وروسته له هغې چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړلو مکتوب خپور شو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي د طالبانو حکومت پرې ورځ تر بلې محدودیتونه او قیدونه زیات کړي دي. هغه له حکمتیار ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار تا لخپل پلویانو سره په لیدو کاتو هم قیدات وزه کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خواله رسنیو یو مکتوب خپور سو، د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اغسر مخالف دی اور کم اقدام نہ غڑی تر سره کی او پدی ویر لری کا سوک تاج غوچت کی دا کی دیشی ټول عوام همدا غختنی ولری او پدی باندې فشار راسی.
نو موری زیاته کړه چې د طالبانو د بیا وکمنیدو رئیس تر اوسه د د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنز پر لیدو کتو شخصي مجالس او فعالیتونو او حتی په خبره پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړی دي. خغله حکمتیار داسې وخت د ایداوی مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپل هم په خپل اکسپانه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خبر کړی چې پکې امنیتی او استخباراتي مسولینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي نیولو بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نه وي وستلي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنیدو وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال کې د وری په شپاړسمه د ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د پریخودو او یای د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړی. له دې جاله د سیاسي چارو په سمي یوسف سي ازادي راډیو ته وویل
طالبان نور هم خپل دي سیاسي فکر او دایره نور هم راتنګوي، خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې له افغانستان فرار وکړي. کنه دا ډول اشخاص بې احترامي ورته کول، له کوره ویستل، دا د افغانستان د خلکو د دود او دستورو د نړیوال ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبانو وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا کله احترامات مکبل کی کدرمن او کللی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خلاص مایم د ولسم ټولګي جغرافي منسمند وی بلوسته هله د تاسو ټول کدرمن زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د سیس مرسته سود نو رزي لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول کدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوسته پېل پښو بو کی بای له خپل زرا سره خپل کتابچا او کلمه نو ورډری تر سو کولی سي د نن رزي د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکی کولای زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمینه پیل به تر شلمې سپیپری همچنان کدر منو ګللی زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې درس